په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کوو. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې د روژې میاشت نن ولیدل شو او سبا به د روژې لومړۍ ورځ وي. د العربیه ټلویزیون دا خبر د سعودي د رسمي خبري آژانس په حواله ورکړ. له دې اعلان وروسته متحده عربي اماراتو او قطر هم اعلان وکړ چې سبا د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان تر دې اعلان مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن مخکې تر دې چې ورځ پای ته ورسیږي اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ نه ده. د طالبانو د سترې محکمې له اعلان سره سم د دې محکمې د هلال کمیټه به سبا غونډه وکړي او په دې اړه به پریکړه وکړي چې کله د روژې لومړۍ ورځ ده. افغانستان له ډېر پخوا څخه د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان د سعودي د هلال کمیټې د اعلان پر اساس روژه او اختر اعلانوه، خو سږ کال یې د دې هیواد د اعلان انتظار ونه کړ. سعودي عربستان عموما ماښام د میاشتې د لیدلو یا نه لیدلو اعلان کوي. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس څلیرې شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې، د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ شان ستونزیری د بی وزلی دنجونو د تعلیم د لارې بل خندوباله. پر یاده وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په پیښور کې پولیس وایي نن سهار په دغه ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پیښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلوګرامو پورې و په موټر سایکل کې ایښودل شوی و، د دې برید چې بورډ ته نږدې په ناصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علي زرداري نن یکشنبه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتزگزی 111 رایې ترلاسه کړې. زرداري په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې ترانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلابنده شوې سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی، خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړو اړتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. او وړاندې په خبرونه کې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شاره روان دی. ډېر افغان نجونې هم دغه وضعیت نهیلې کړې دي.
موږ هلې کرا کرا په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول.
په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای الونو ته وسپاري، تر ننه پورې چې کوم ځمکې غصب شوي دي ټوله په افغانستان کې غصب شوي دي.
نن د مارچ 10 د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ښځینه قاضیان او څارنوالان نور په دندو نه دي بوختې. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د اسف علي زرداري د لوړې مراسمو مو خبرو، هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې دی ولسمشر دی نو دی ډیر هغسې واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو ښوونې زلمی او کلتوري سازمان یونسکو وایي افغانستان او د افریقا یو برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. د سازمان په یو تازه راپور کې ویلي یو شمېر هیوادونو چې نجونو پکې په نامناسبو شرایطو کې وي پرمختګ یې کړی، خو افغانستان، نایجیریا او بینین په شاتګ کړی دی. یو شمېر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي په افغانستان کې البته وایي نجونې او مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نو تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وې تر 2022 کال پورې د پورتنی ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنې ته راټیټه کړې. افغانستان، بینین او نایجیریا په دې برخه کې په شاتګ کړی دی. په راپور کې راغلی افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري چې د وروستیو اټکل شویو شمېرو له مخې په دې هیواد کې 50 سلنه ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګم داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي، خو د طالبانو حکومت تل له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې افغان نجونو او مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امرودل چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړې کې مخ په شا روان دی. په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د راپورونو له مخې یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ شوې وي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. خو د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم د نجونو د افغان نجونو کډوالو نجونو زده کړې کې ستونزې راولاړې شوې دي. یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو په ګډون او دا چې په پاکستان کې یو شمېر کورنۍ اسناد نه لري ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان کډوالې کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یوې افغان کډوالې ناهید سادات ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات در مشکلات هم
دی مې کوم د ستونزې د دې چې بچی مې له خونځي پاتې دي دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او خونځي پاتې دي زموږ برخلیک هم نه دی معلوم اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی زما بچی ناهیلی او مایوس شوی
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پیښور کې اوسېږي ورته نظر لري
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده یعنی دا ما ته ډېر زیات درد راکوي ډېره زیاته مې زغري چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق دپاره
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلور سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي
څلور فیصد د فامیلونو د خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نه سي لګلای چې غټ او اساسي مشکل هم دي اقتصادي مشکل نور مشکلات به مي خو ولې د یو اساسي او غټ مشکل چې د اقتصادي مشکلات دي
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلې چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې 2 میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوې دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وای په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو زمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس تیر ورځ خبر ورکړ چې د کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاو ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي ځمکې او جایدادونه تثبیت کړي هممهاله یو شمېر افغان هندوان او سکان هم وایي د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ډېر ملکیتونه غصب شوي او یا ترې په زور اخیستل شوي البته دا یوازې افغان هندوان او سکان نه دي چې له دې ستونزې سر ټکوي بلکې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د زورواکانو لخوا د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یوه لویه ستونزه ګڼل کېده نور جزئیات په دې راپور کې
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې له کلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوې دوی وایي په تیرو څو وروستیو لسیزو کې د زورواکو لخوا په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوي دي کابل میشته من مون سنگ کرونا وای دکان غصب شوی او تر وسه نه توانې د لچ تر لاسه کړی
خار کې تر پلازی لاندې په تکاوی کې ما یو دکان درلود د 1.5 لسو 4 نیم پوري می تر کرایې اخسته بیا یې زورواکي کوله په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته پتالاس چې می وکړ دکان را څخه غصب کړی دی اسنادونه لما سره دي
نریندر سنگ خالصه چې په تیر جمهوریت نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ وای د تیر حکومت پر مهال لغه سب څخه د دوی د زمکو د بیرته راګرځیدو کمیسون هم جوړ شو خو په خبره دوی ته یو لویش زمکه هم بیرته ورنکړل شو هغه ازادي رادیو ته ویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نه مونږ دا غواړو چې د حالو زمکا په لحاظ د خدای الو ته وسپاري تر ننه پورې چې کوم زمکه غصب شوې دي ټول په افغانستان کې غصب شوې دي تر ننه پورې مونږ ته یو بل ځای نه دا ورکړي نو مونږ اسناد هم د غوس په په شاروالۍ کې هم پراته دي چې همدا اوس موږ
افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لمبا هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موس فیلان په کونړ کې د لورګل رسواله کې زموږ ځمکه دا چې غصب شوې ده همدسه په غنیخیل رسواله کې اسنادونه په لاس کې لرو ځمکه غصب شوې ده زموږ ځمکه غصب دي همدسه په پروان ولایت کې په شکردره کې په سرای خوجه کې په بګرام رسواله کې کاراباخ کې د غزیونو کې زموږ ځمکه غصب شوې دي همدسه په مزار کې دي همدسه په ایرات کې شته دي همدسه په هغه کې لغمان کې شته دي همدسه په هغه کې شته دا صورتوي خوست کې شته دي په غزنی کې شته دي په گردیز کې شته دي دغه ټول شمول ځایونو کې زموږ ځمکه ډېر زیاتونه دي زموږ کې دا ټول غصب شوې دي وروره
نو موري دا ونویل چې د یادو ټولو غصب شو یو ځمکو اندازه څومره ده خو ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بلابلو اشخاصو لخوا شوې ده تازه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اړوند ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شو یو ځمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسی پیل کړی ده د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس تیر ورځ خبر ورکړ چې عدلی وزارت د کابل په ګډون بلابلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوی پلاوی ته دند سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکې چې غصب شوی دي تثبیت او تشخیص کړي دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوی ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به یې وسپاري کنه ومغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلی وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ونه توانېدو دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي دغه شاندوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنی او پیکا کې دوه خبره هم کړې و افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لمبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی و کورنۍ ژوند کوي حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمیر 100,000 ته رسیده د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونه هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل د 1400 مریض کال په تلې میاشت کې طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردواره وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي رادیو ته ویلي د مذهبي مراسمو ځای ته زیان وخته دي د 1400 اول مریض کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالو ډلې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د خبر لمخې د یو طالب په ګډون دوه کسان بکی وجل شول او وطن نور ټپیان شول
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
اسف علی زرداری نن د پاکستان د څوار لسم ولسمشر په توګه لوړ وکړه زرداری په روند پاکستان د مرکزی اوایله تجارت ګوډ استاذ په 412 رایو د پاکستان ولسمشر غوړه شو دا چې د پاکستان د قوانینو لمخې ولسمشر څومره صلاحیت لري دا پوښتنه مې له خپل همکار د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکل نه مخکې وکړه
آصف علی زرداری نن د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی دا غځخه سوګند واخیستې د خپلې چوکۍ او پر رسمي وبسوس خپل کار پایل کی او دا دوم ځل دی چې آصف علی زرداری د پاکستان ولسمشر جوړې شي په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دی ډیر تغیرات راغلي دی آصف علی زرداری د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسی پورا واکه درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واکو سره هغه د خپل وسپاري پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود
خو دې ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري غوندې مهمه ونډ لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول ولوبوي
آصف علي زرداري ممکنه ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي د پاکستان د اردو په لاس کې دي نو د اردو په ډیر غټ نقش وي البته د یو داسې مخ دی یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د اولسي رنگ ورکی یا ولسی چہرہ ورکی. البتہ دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کیږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزی په باب کرته وای چې د دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافی رائے ونه ګټلې اې دی وړاندوینه کېدل یا اټکل کېده چې دای به دغه څوکۍ ترلاسه نشي کړلای. داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نه و.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوڅانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و. دا داغو دریز دی. د محمود خان اڅکزی د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه و او هر چاته د تخپل معلومه و ځکه چې د ائتلافي حکومت رای چې دی هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی انکا کړو
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هغو افغان بیرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې ده چې د ان ډی اس سازمان په وینا د خپلو حقونو لپاره په کلکه مبارزه ته دوام ورکوي. د سازمان پرون د افغان مېرمنو لپاره غږ پورته کړی. د هشتګ په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې غږ په چټکۍ سره د غلي کېدو په حال کې ده چې باید مخنیوی وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه ییز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یا سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې زورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیانی کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریه پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریه پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریه پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقوقو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابي ازادي راډیو ته وویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ دفتر یو نما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادي راډیو ته وویل
بنان یک بار دیگر ندو
د ځبانې دوه کلونو راهیسې موږ د افغانستان نه دننه د طالبانو رټولو زبونه او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده. شریعت یو پلمه ده. دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخنې نړیوال سازمان او د خزو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د خزو او نجونو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړی دی.
دغه ورځ نن د مارچ لسمه د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ښځینه قاضیانو او څارنوالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه وضعیت عدلي او قضایي سیستم ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې هم اندېښنې راولاړې کړې دي. نور په دې راپور کې.
نن د مارچ لسمه د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې هیڅ یو ښځینه قاضي کار نه کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخل شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې، چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل مېرمن چې نه کالې د قاضي په توګه دنده تر سره کړې هم وي چې بیکاري نه یوازې د دوی پر ژوند نه وړه اغېز کړی، بلکې عدالت ته د سلګونو افغان مېرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څېړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې، چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بېچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې، بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هیڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دوی د حکومت په محکمو کې د ښځینه قاضیانو د فعالیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې بي بي سي فارسي ته ویلي وو چې ښځې د دیني احکامو په حدودو کې د فعالیت اجازه لري او له ښځینه قاضیانو پرته د ښځو او نارینهو ستونزې د دوی په محکمو کې حل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا WRN د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبان حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ملګرو ملتونو د ښځو د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي چې سږ کال د ورځ د عدالت په برخه کې ښځې د عدالت لپاره ښځې تر شعار لاندې په ټولو قضایي کچو کې د ښځو د بشپړې او مساوي ونډې د ترویج او همدارنګه په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو د شتون په اړه د پوهاوي د زیاتوالي په موخه لمانځي. دغه سازمان زیاتوي چې په قضایي سیستم کې د ښځو شتون د ټولنې د ټولو برخو په پام کې نیولو سره د حقوقي نظام د پرمختګ د تامین تر څنګ د ښځینه قاضیانو راتلونکی نسل هڅوي او د دوی موخو ته د رسیدو لپاره یوه انګیزه رامنځته کوي.
همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیس پروګرام مه هېروئ، خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ورسېږي یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې د روژې میاشت نن ولیدل شو او سبا به د روژې لومړۍ ورځ وي. د العربیه ټلویزیون دا خبر د سعودي د رسمي خبري آژانس په حواله ورکړ. له دې اعلان وروسته متحده عربي اماراتو او قطر هم اعلان وکړ چې سبا د روژې میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان تر دې اعلان مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن مخکې تر دې چې ورځ پای ته ورسېږي اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ نه ده. د طالبانو د سترې محکمې له اعلان سره سم د دې محکمې د حلال کمیټه به سبا غونډه وکړي او په دې اړه به پرېکړه وکړي چې کله د روژې لومړۍ ورځ ده. په پېښور کې پولیس وایي نن سهار په دې ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د پېښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلوګرامو پورې و په یوه موټر سایکل کې ښودل شوی و. د دې بریچې بورت نږدې په ناصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. آصف علي زرداری نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداری پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې ترانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلا بنده شوې سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا او اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی. خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړو اړتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیايي ستونزو لامل شوې ده.
جنوبی اسیا د کیمیاوي نشه یي موادو لامل له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې لامل له لوی ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
د ټول نه ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورکم شک خورځي، شک چې دروغ ورځل نو نه کې ناسته شي نه ولاړې ده شي بس ټول ورځ به سرګردان شپه ورځ لکه لیوانه. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تیر شو، دغسې تیر شو، بس هسې به هېڅ شی به مني په تا به داسې لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونې ماشوم د لویې له لاسه پر لپسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اوریدل کیږي. دا چې زرغونه ولی زاړي اصل کیسه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې ولاړ شه کار وکړه، یا یې او چا څخه پور کړه.
یا ښځې کار خو مې ولا له لاسه کیږي او پوره م ولا که څوک را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه ورکو.
بس نو یو څه ورکم کنه.
نو څه خوري ورکم؟
انا خپل شیدی ورکم کنه.
که می خپل شیدی وای نو ولې می تا ته ویل چې وچه شیدی راوړه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکې ښکارل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې 3000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د 1 کیلوګرام بیه د 1400 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشې موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازي کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډیر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولې دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا منی چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان او اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي. خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
ا
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه چلر بي ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونونس یویشت او پنځویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو کاچاک په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې کاچاک اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د کاچاکو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلې چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیاد استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولی ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده او نړیوال سازمانونه کولی شي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مبي ازنا سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ غاکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روغ دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر به ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2290 منځنۍ چپو باندې واوري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو خو کله چې په خیخه موتات سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کې ناست خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړی وای نشوم یا اعصاب را کمزوري کړی دي اوس می خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مینه بیایي خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولی دي دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو
ګیل کار وم استاذ کار وم کار مې کوه مکمل استاذ یم دغسې موتاز شوم انډیوالانو سره ناست وم بس دغسې یو ځل مې وواله بس هماغه انډیوالانو سره مې چې یو ځل وواله همدغسې خوند را کړو بس نور موتاز شوم چرسو خو زیات وخت کېږي او لس کاله کېږي شیشي او دوه کاله کېږي داسې خاص ته خبر نه وم خو چې کله مې اوس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه چرس مې چې څکول کاروبار مې کولی شو شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم نور په ځای په ځای پروت وم بس کار مار نه و بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ تریخه خاطرات لرم ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی یا کور کلی کې کور کې کوڅه کې همسایګانو سره بس دغسې مشکلات نه رسه نشه مې چې شروع کړ کار مې بند شو خپله مې داسې کار ته شوق نه کېدم بغه نشي ته به ناست وم او خلکو م داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي د معتاد د کار ته بود چې هغه کم یې په ما نه تللې 200 روپۍ ما نه دورځې تلې بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله پیدا کولې مې لاس مې زیرو یا به مې کراچۍ وچلو یا یو بل کار بس همدغسې مړې ژوندي نه پاتې مړې ژوندي ته نه یې تللې همغه نشي ته ناست وي ډېر سخت اغېزې کړې کاروبار ته وښکلي و هغه کلي کور کې هیڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړې ژوندي ته لاړ شو بس همغه نشي ته به ناست دغه نشي نه پرېښود نو دغه نشه کې به داسې وي چې هغه مړې ژوندي هم تا ته خوند نه درکوي څوک درته وایي دغلته مړی شوی په تا به بدلی تر ټول نه ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورکم شک غورځوي شک چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي نه ولاړېدی شي بس ټول ورځ به سرګردانې شپه ورځ لکه لیوانې ته به وایي چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو دغسې تېر شو بس هسې به هېڅ شی به م نه خو په تا به داسې وي لکه قیامت بس داسې شکونه در ورځي اول به په خپل کوروالا باندې شک ځمکه ته به م ګورې چې دلته یعنې دا نه خسته زما کور ته څوک راغلی څوک مشکلات دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري ده همدغې باندې جنجالونه راغلي دي نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې ان کور والا ما نه پلار دي سر مې بوتلی یم ده چې ته دا نشه پرې نه دي مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه را پرېږدو نو دا ډېره ترخه خاطره ما نو ډېر به زه خپله ځورېدم ډېر به خفه کېدم نشه خو داسې کړو چې هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو که نشه م نه کوو نو ډېر ښایسته ژوند وم 15 وخته مونځ به م کوو نو ډېر ښایسته ژوند نو ډېر خوند به م ترې اخیسته
درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ور باندې کوي
ایا په هیدا لاس ایا په هیدا لاس مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبري واورو
شخصیت درې اړخ یا درې بعد لري چې دوه بعد یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو د یو بل متضاد دی د یو بل پر ضد دی یعنی په دې معنی ایډی هغه بود دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه پیالونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نحات یو ته وایي، دا په انسان کې موجود وي. او بل دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نوي کړي، ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشاتو اړخ دی شخصیت. او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان د یو انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخش ته دا نه بیا که چیرې په نفسي خواهشات یو چا کې غښتلی ول، هغه مخته وړي، او که چیرې هغه بل بود چې دا چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي، هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستې برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې زرغونه د یوه معتاد میرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار راهیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګی واوغانیم، شیدې پسې شو ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یاره ښځې، کار خو مې والله له لاسه کېږي، او پوره م والله که څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم کنه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړم کنه.
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، سړی مشې
خیر اوسې.
راشه په دې توشکه کېنه.
بس هم دا ځای سم دی، څال دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې ښه یاست.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم، وچې شیدې ورکوم. شیدې خلاصې شوي دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وای، ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کوندې څه زکات او خیرات درکې.
خورې، که رښتیا را باندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ولې دې سره وینم؟
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را وې لېږه او ته لاړ سه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره، لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. ښه، دا راته وایه چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس، سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لرې، څه ډول کار غواړې؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره، زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوسه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګوري؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرت میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.